څلور بجې شوې. احمد شبری هم دا سجرډو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم مخکې تر دې چې خبرونه مطلب تاسو ته معرفي کړم. خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ روزا او تنبایو ووي د غیوات د اقلیمي بدلون له کبله له سخت ګواښ سره مخامخ دي. میرمن او تنبایو د چاپیریال د نړیوال ورځې په مناسبت چې نن د جون په 15 ملمنځل کیږي ویلي ملګري ملتونه شمن دي چې له افغانستان سره د چاپیریال په ساتنه کې برسته وکړي. نوموړي روسیې ویجاړونکو سیلابونو ته په اشاره وویل په افغانستان کې د مخنیوي جدي اقداماتو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو په وینا روسیې سیلابونو چاپیریال ته په زیان سربیره په افغانستان کې 2000 کورونه نړولي او ګڼ شمېر سړکونه پلونه او کرنیزې ځمکې ویجاړې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو سرپرست وزیر ملا عبدالمنان عمری د سنت پیټرسبورګ په اقتصادي غونډه کې د ګډون په هدف د روسیې د غشار ته رسیدلی. د کار او ټولنیزو چارو وزارت نن په یو خبر پانه کې ویلي چې نوموړی به په دغې غونډه کې د سیمې او نړۍ له یو شمېر چارواکو سره پر بالفعل او بالقوه اقتصادي فرصتونو خبرې وکړي. د سنت پیټرسبورګ اقتصادي غونډه نن پرانستل شوه او تر شنبې پورې به دوام وکړي. د افغانستان د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه زوی شهزاده احمد شاه د 90 کلونو په عمر وفات شو. د احمد شاه خوري نادر نعیم پر خپل ایکس پانه یا پخواني ټویټر بیگانه وخت دغه خبر خپور کړ. د نادر نعیم په وینا د محمد ظاهر شاه مشر زوی شهزاده احمد شاه تیر ورځ په امریکا کې د ورپېچ ناروغۍ له کبله ومړ. شهزاده احمد شاه چې د افغانستان ولیعهد و د امریکا په ویرجینیا کې اوسېده او کوم سیاسي فعالیت یې نه کاوه. په بلوچستان کې امنیتي ځواکونو پر هغو اعتراض کوونکو عملیات کړي چې له یوې میاشتې راهیسې د کوټې او چمن ترمن لوی سړک تړلی و. مشال راډیو د سیمې د چارواکو په حواله ویلي چې په بېګنیو عملیاتو کې پر اعتراض کوونکو وشکې بهونکی ګاز کارولی، یو شمېر اعتراض کوونکي نیولي او لارې د موټرو پر مخ خلاصه کړې ده. د چمن مرستیال کمشنر راجع اطهر عباس ځایي رسنیو ته ویلي دا عملیات وروسته تر هغه وکړل چې په خبره پر لطوالو د جون په درېمه د پولیو کمپاین پر کارکوونکو بریټ وکړ چې دوه امنیتي سرتیري او دوه واکسیناتوران یې ټپیان کړي. خو بلخوا د چمن د پرلت د کمیټې ویاند صادق اڅکزي پرون له مشال رادیو سره خبرو کې دغه تور بې بنسټ وباله. د امریکا ولسمشر جو بایدن د نورماندی جګړې د اتیایي مکلیزې په مراسمو کې د ګډون په هدف نن فرانسې ته رسېدلی دی. د دغه سفر هدف اروپایي متحدانو ته د امریکا د شمنو تکرار ښودل شوی دی. بایدن به 15 ورځې په فرانسه کې وي او ټاکل شوی سبا د فرانسې په شمال کې نورماندی سیمې ته ولاړ شي. نورماندی هغه سیمه ده چې امریکایي ځواکونو او متحدانو یې د 1944 کال د جون په شپږمه پکې د فرانسې پر سواحلو بریټ وکړ او دغه بریټ په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني له مات سره مرسته وکړه. بایدن به په دغو مراسمو کې وینا وکړي او بیا بل خپل فرانسوي سیال ایمانوئل مکرون سره غونډه وکړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه radio.com کې اوري. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي طالبان په خپل یو شمیر کړي او شمنو کې پاتې راغلي. یو مهم ټکی د نجونو زده کړې او حقونه دي.
موږ نه غواړو چې راتلونکي مو تیارو سره مخ شي. دا وضعیت ډېر دردونکی دی.
د طالبانو د کورونې او چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی متحد عربی اماراتو ته تللی.
قانی سفر متحده اماراتو ته دا رسوي چې د دریمې دوهې غونډې په درشل کې هغه تعامل ترلاسه شي چې د ټولو خواوو منافع په ترتیب خوندي پاتې شي.
په دې خبرونه کې به په نورستان کې د ولسونو د ویلو یي ستونزې په اړه هم واوري.
په هیواد کې جنگونو زمنګ د خلکو شخصي دشمني او ته لا هم زیات قوت بخلي دي. د اټکل لمخه په لاس کورونو کې یو کس په دشمني اخته دي.
د سحر کاروان اونیس پروګرام لرو.
کله چې خانسولر یا روانشناس د معتاد هر اختلال تشخیص نکوي دغه درملنه ناقصه ده.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د طالبانو له لوري د کړیو شمنو د پولی کېدو لپاره هیلي کمزوري شوې دي خو له هڅو یې لاس نه دی اخیستی. په بشری چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال او د بشری مرستو همغه کوون کې مارتن گریفیتس وویل چې طالبان په افغانستان کې د شوزو انجونو په وړاندې د محدودیت پر لپسې فرمانونه صادر کړی دي. فیروزه عزیزی راپور لري.
د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د طالبانو د لوري د کړیو ژمنو د نه عملي کېدو په برخه کې ناهیلي ښودلې ده. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د بیړنیو بشري مرستو همغږي کوونکی مارتین ګریفیتس د سې شنبې په ورځ د جون په څلورمه خبریالانو ته وویل چې طالبانو له دوی سره ځینې کتبي یا لیکلې ژمنې درلودې چې څنګه کېدای سي له طالبانو سره مخ ته ولاړ سي، خو په خبره یې دا هیلې له منځه تللې دي. نوموړي په دې ناسته کې وویل
ما په افغانستان کې یو عمر لبیلا بیلو لارو کار کړی دی. موږ هغه مهال ځینې هیلې درلودلې، په حقیقت کې مو ځینې کتبي ژمنې درلودې چې څنګه کولای شو طالبانو سره مخ ته ولاړ شو، خو دا هیلې له منځه تللې دي. د ښځو او نجونو پر وړاندې پرلپسې فرمانونه صادر شوي او تر کومه حده او هغه مسایل چې نړیواله ټولنه یې د افغانستان د خلکو په استازیتوب له طالبانو سره ښکېلوي اوس هم پرې خبرې روانې دي.
خو د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال دفتر په خپله ایکس پاڼه د 2023 کال د جنوري په 15مه نیټه د مارتین ګریفیت سره د عبدالغني برادر د ناستې د جزئیاتو خپرولو سره ایدا کړی و چې د طالبانو لوري د امنیت تامینولو، د فساد ختمولو او عمومي افستاینه کړي او ویلي دي چې د تیرو څلوېښتو کلونو په برتله د راتلونکي لپاره هیلې لوړې سوي دي. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د بیړنیو بشري مرستو همغږي کوونکی مارتین ګریفیتس دا هم ویلي چې دنده به یې د روانې میاشتې تر اخره پای ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د چارواکي په داسې وخت کې د افغان ښځو د حقونو په اړه اندېښنې ښودلي چې په افغانستان دننه هم یو شمېر نجونو او د ښځو د حقونو فعالانو لازم د رادیو سره په خبرو کې ورته اندېښنې وښودي. د مزار شریف اوسیدونکو او ښوونځي زده کوونکو نادی حیاتی چې اوس له زده کړو محرومه ده، ازادي رادیو ته وویل
د ښځو حقوق په رښتیا هم په اوس وخت کې یو ډېر لوی مسله ده په افغانستان کې چې باید د ښځو حقوق تامین شي. او که موږ سره څوک درېږي نو دې مبارزه کې د تحصیل په لاره کې موږ به هم مبارزه کوو او د موږ مبارزه د هېرېدلو هم نه ده.
د کابل ښار اوسیدونکو او زده کوونکو بهار بیا وایي
نه یوازې دا چې نادلانه دی بلکې ډېر دردونکي هم دی. او افغان نجونې د دې وړ دی چې تعلیم او پرمختګ وکړي.
خو د بشري حقونو فعال ماهر مومن بیا وایي د ښځو او نجونو حقونو د تامینېدو لپاره به هڅې حق مهال ګټورې پایلې ولري چې په دې هیواد کې دننه د سیمه ییزو وګړو، قومي مشرانو او ملا امامانو ملاتړ ترلاسه شي.
د دې لپاره چې ښځې او نجونې خپل حقونه په مسلمه توګه ترلاسه کړي، کوم علما چې په افغانستان کې شته دي د هغوی قومي مشرانو سره تماس ونیسي. دا هغه میکانیزمونه دي چې داخل طریقه دوی کولای شي خپل غږ چارواکو ته چې طالب چارواکي دي هغوی ته ورسوي.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دې اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د او نورو طالب چارواکو وړاندې ویلي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو وګړو حقونو ته ژمن دي. طالبانو په تیرو نږدې درېو کلونو کې د خپلې واکمنۍ له پیل راهیسې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي. دغه راز یې په ډېری غیر دولتي او دولتي ادارو د ښځو پر کار له محرم پرته د دوی پر سفر، پارکونو، عمومي حمامونو او ورزشي کلبونو ته د دوی پر ورتګ هم بندیزونه لګولي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر د متحد عربی اماراتو له مشر سره په پلازمینه ابوظبي کې لیدلې دي. سراج الدین حقانی او شیخ زاید آل نهیان په دې ناسته کې د دواړو هیوادونو د دوستانه اړیکو او همکاریو پر پیاوړتیا بحث کړی دی. دا د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی چې د واشنگتن په تور لیست کې نوم شامل دی لومړی رسمي بهرنی سفر دی. د دفیته غونډې په درشل کې چې نشتې درې اونۍ ورته پاتې دي دا سفر څه معنی؟ سنا کاکړ راپور لري.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د سې شنبې په ورځ د جون په څلورمه نیټه په خپل لومړني رسمي بهرني سفر کې د متحده عربي اماراتو له مشر شیخ زاید النهیان سره لیدلې دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې دا لومړی ځل دی چې د دوی د کورنیو چارو سرپرست وزیر او د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی له افغانستان بهر رسمي سفر کوي. نوموړی لا هم په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال په یو شمېر خونړیو دونو او هغه برید کې چې د یو امریکایي وګړي د وژل کېدو لامل شو د ښکېلتیا له امله د امریکا د ترهګرو او تعقیب لست کې دی او تر لس میلیونه ډالرو انعام پرې ټاکل شوی. د متحده عربي اماراتو د خبري اژانس وام د راپور له مخې سراج الدین حقانی او شیخ زید النهیان د ابودبي په شاهي ماڼۍ کې په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستانه اړیکو او همکاریو د پیاوړتیا او د ګډو ترلاسه کولو او د سیمې ثبات د ټینګښت پر لارو چارو بحث وکړ. د ګډو ګټو په اړه بیا ډیر وضاحت نه دی ورکړل شوی. د اماراتو خبري اژانس د سراج الدین حقانی په حواله لیکلي چې د متحده عربي اماراتو د مشر په لیدو یې خوښي ښودلې او د افغانستان او متحده عربي اماراتو اړیکې یې ستایلې دي. په دې کتنه کې د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق چې کلونه د امریکا متحده ایالاتو د پوځ په زندان ګوانتانامو کې ساتل شوی و او په 2014 کال کې د یو امریکایي پوځي په بدل کې خوشي شو هم ګډون درلود. د سراج الدین حقانی او ورسره پلاوي د دې سفر په اړه یې یو شمېر افغان کارپوهان بېلابېل نظرونه لري. د سیاسي چارو کارپوه اسحاق اتمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د طالبانو په حکومت کې دغه ځواک او قدرت نشته چې دوی د امریکا تحریمونو پر ضد دغسې سفرونه وکړي، خو طبیعي دی چې هم امارات او امریکا د دغو نه پوره معلومات هم لري. بیا یې قانی ته اجازه ورکړی چې امارات ته سفر وکړي.
د ډیپلوماتیکو اړیکو کارپوه غوث جانباز بیا وایي، عربي اماراتو ته د حقانی د سفر د دوهې درېمې غونډې سره تړاو لري.
د حقانی سفر متحده اماراتو ته دا رسوي چې د درېمې دوهې غونډې په درشل کې هغه تعامل ترلاسه شي چې د ټولو خواوو منافع په ترتیب خوندي پاتې شي. وضعیت په افغانستان کې د شته حاکمیت سره سره داسې تنظیم او مدیریت شي چې د دوی منافع چې دي هغه په دې هېواد کې خوندي وساتل شي او تهدید نه شي.
ټاکل شوی د دوهې درېمې غونډه د جون میاشتې له دېشمې د جولای تر لومړۍ نیټې په قطر کې د افغانستان لپاره د هېوادونو او سازمانونو د ځانګړو استازو په حضور کې جوړه شي چې طالبانو ته هم پکې د ګډون رسمي بلنه ورکړل شوې ده. له عربي اماراتو سره د طالبانو حکومت ناستې دا مهال دی چې د نړۍ هېڅ هېواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی، او د دې حکومت په رسمیت پېژندل یې د یو ټول ګډونو حکومت پر رامنځته کولو او د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو پر تامینولو مشروطه کړی. خو بیا هم یو شمېر هېوادونو د طالبانو حکومت سفیران یې خپلو هېوادونو کې منلي، او یو شمېر هېوادونه بیا د دوی د حکومت له چارواکو سره کله ناکله لیدنې کتنې ترسره کوي.
د نورستان اوسیدونکو وایي د ولایت په بیلابیلو برخو کې د څنګلونو څمکو څړځایونو اوبو او په نورو شیانو د کلیو او قومونو ترمن دښمنۍ او بدبینۍ شته چې هر کال په کې یو شمېر کسانو ته مرجوب لاوړي او هم په امنیت بد اغېزه کوي. دوی په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. نور په دې راپور کې،
نورستان د هیواد په ختیځ کې لری پروت ولایت دی چې زیاته برخه یې ځنګل لرونکو غرونو نیولې. د کرکلي لږې ځمکې لري، او همدا لامل دی چې ډیری اوسیدونکي د څارویو په ساتنه او پالنه بوختي. ځایي اوسیدونکي وایي د کرهڼیزو ځمکو کموالی او نور اقتصادي ستونزې په دې ولایت کې د قومونو او کلیو ترمنځ د شخړو او جګړو رامنځته کېدو سبب شوي دي. د دوی په خبره چې څړځایونه او ځمکې په خپل ځای پاتې دي، خو دښمنو خواوی پر سر ډیر سرونه بایللي دي. قومي مشر انجینر محمد عیسا وحدت او عنایت الرحمن ازادي راډیو ته وویل،
څو وارې د خلکو منځ کې جګړې وشوې، پلسهاو کسان مړه شو، پلسهاو کسان پکې معیوبین دي، جانبیانو ته بې انتها خسارات رسیدلي دي. غربي نورستان کې د دوو کلو ترمنځ د نورګرام ولسوالۍ مربوط ده. دا د چایل او د باغ ترنګ د خلکو ترمنځ د یو ځنګل موضوع ده، چې البته دا ځنګل هم د چرغوزو ځنګل دی. دا موضوع هم ډیره پخوانۍ ده، مړي هم پکې شوي دي، زخمیان.
په نورستان ولایت کې له پخوا راهیسې شخصي دښمنۍ زیات وو، ولې په هیواد کې جنګونو زموږ د خلکو شخصي دښمنیو ته لا هم زیات قوت بخښلی دی؟ د اټکل له مخې په لسو کورونو کې یو کس په دښمنۍ اخته دی.
د نورستان اوسیدونکي وایي دغو قومي شخړو او دښمنیو په امنیت باندې هم بد اغیزه کړې ده.
سمیع الله:
سلګونه داسې قضیې شته چې قومونو ترمنځ دښمنیانې وي، یا د کلي او کلي ترمنځ دښمنیانې وي، او داسې یا کورنیو ترمنځ دښمنیانې دي. نو دغه دښمنیانې ډېری وخت د انسانانو د تلفاتو سبب هم ګرځي، او دارنګي مالی تلفاتو سبب هم کیږي، او د ملي شتمنیو دارنګي د حکومتونو سره د مخالفت سبب او باعث هم جوړیږي.
دوی وایي څو ورځې وړاندې د افغان توګل ولسوالۍ کې هم د څړځای په سر شخړه کې دوه کسان وژل شوي او یو ټپي شوی دی. نورستانیان له وسانی او حکومتي چارواکو غواړي چې په یاد ولایت کې قومي او کلیوالي دښمنۍ ته د پای ټکی کېږدي او د قومون ترمنز د یووالي راوستلو هڅې وکړي. په یاد ولایت کې چارواکي به وي په تیرو دوو کلونو کې د کوشتوز او کامدیش د اوږدې دښمنۍ په ګډون ګڼې دښمنۍ په دوستۍ بدلې کړي او د نورو پاتو د هواري په هڅو بوختي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په لوبلان کې د امریکا پر سفارت نن یو وسلوال ډزې کړي خو بریدګر په ټپي حالت کې نیول شوی. د امریکا سفارت ویلي چې د دوی د سفارت په دروازه کې شوی ډزو د دوی کارکونکو ته مرشوب لنه ده پیښه کړې. لویدیز اژانسونه په لیاړه راپور لري چې جزئیات یې اسد الله لوتین اوروي.
د لبنان پاوز وای د بیروت په شمالي سنډه عکار سیمه کې د امریکا سفارت مخې ته یو بریډ کول کی لډازو ورسته په نخه کړی او په ټپي حالت کې روختون ته رسولې دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د لبنان پاوز په یو خبر پانه کې بریډګر د سوریه تبا یاد کړی دی. تر اوسه د لبنان په عکار سیمه کې د امریکا پر سفارت د نن سهار بریډ انګیزه نه ده معلومه. خو د لبناني رسنۍ لخوا په خبرو شوو انځورونو کې لیدل کیږي چې د بریدګر پر تور رنګ واسکټ د داعش یا اسلامي دولت عبارت لیکل شوی دی. محلي رسنۍ ویلي د امریکا سفارت مخې ته د یو کس لخوا دازو شو خو نیم سات دوام کړی. د پیښې په ویډیوګانو کې ښکاري چې بریدګر د موټرو په پارکینګ کې دی او د سفارت دروازې خوا ته ډزې کوي. په لبنان کې د امریکا سفارت ویلي په دازو کې د دوی کارکونکو ته مرګ ژوبله نه ده اوخته. سفارت زیاته کړی چې لبناني سرتیرو او د دوی د سفارت امنیتی ټیم په وخت عمل کړی دی. د لبنان سرپرست صدر اعظم نجیب میقاتی په یو خبر پاڼه کې ویلي د دفاع وزیر او د پاوز قومندان د بریټ پاړه ورته معلومات ورکړي او په خبره یې جدي پلټنې پیل کړي دي. د لبنان پاوز د محل د سفارت شاو خواسیمه کلابند کړي ده. په 1933 کال کې په بیروت کې د امریکا پر سفارت بریډ وشو چې درش پته تنه پکې و وژل شول. امریکایي چارواکو هغه مهال د بریټ پړه د ایران له ملاتړه په برخمنې وسلواله ډلې حزب الله واچوله. له همغه بریډ وروسته د امریکا سفارت د بیروت له مرکزه شمالي سیمه عکار ته چې ایسوي میشته سیمه ده ولیکدول شو. د 2023 کال په سپتمبر کې هم د سفارت مخې ته یو بریډګر له داز وروسته ونیول شو چې هغه بریډ کې هم چاته زیان وانه وخت. د 2023 کال په اکتوبر کې سلګونه مظاهرچیانو په لبنان کې د غزې د خلکو په ملاتړ د امریکا سفارت ته نږدې لاریون وکړ او له لبناني ځواکونو سره پنخته واوختل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. د کندوز یو شمیر بزګران وایي چې سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې کموالی راغلی. یو شمیر کروندګر شکایت لري چې پر خپلو کروندو ډیر لګښت کوي خو کله چې د دوی د فصلونو راټولولو وخت را نږدې شي نو د غنمو نرخونه را لوی شي او د دوی کړي خواري په سین لاو کې شي. نور حال په دې راپور کې
د کندوز کروندګر د حاصلاتو کموالی او د غنمو لټیټ نرخ څخه شکایت کوي. د دې ولایت یو شمیر بزګران وایي تیر کال د ژمي په موسم کې د واورې نه ورخت او د پسرلی په موسم کې د بې وخته بارانونو لامل ساش کال د غنمو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د کندوز د علي آباد ولسوالۍ یو بزګر محمدین آزادۍ روډي ته وویل چې پر شل جری بزمکه غنم کرلی وو خو د بې وخته ورختونو او د موسمي افتونو لامله ساش کال د حاصلاتو خوندې نشته.
نسبت به سال گذشته امسال غنم حاصلات غنم بسیار کم است. هوا
ساش کال د غنمو په حاصلاتو کې کمواله راغلی دی. تیر کال مې له خپل کروندې 1500 منه د غنمو حاصل راټول کړی وو خو ساش کال 2500 منه حاصل کړي. پر اوسه کال یو من غنم په 100 افغانۍ پلورل کېدل خو ساش کال یو من غنم 100 افغانۍ پلورل کیږي. دولت باید د کروندګرو د ملاتړ په هدف پر وارداتي وړو ګمرکي تعرفې لوړې کړي چې د وطني غنمو نرخ لوړ شي.
د کندز د خانابات ولسوالۍ یو کروندګر رحمت الله هم ورته خبره کوي.
نرخ نه دره نرخ بدګ کوم د نخ سي د خرچ خدا پوره نه کنه میګان
د غنمو وسنه نرخ زمون کړي لګخت نه پوره کوي. دولت باید موقتا پورونه او کیمیاوي سري راکړي ترڅو بزګران پر خپل پخو دريږي. موږ په لوړ قیمت په ترکتور خپل زمکه قلب کوو او یو بوري کیمیاوي سره په 3000 افغانۍ رانیسو. د غراس پر خپل کروندو زیات زیار کا کو خو د حاصل راټولولو په وخت کې نرخونه رال لویږي او زمون خواري په سین لاهو کیږي.
50 کلن نصر الله چې له 13 کلن رئیس په کندز ښار کې د غنمو د پیرو فلور کاروبار کوي، هغه ویل بهرنوې هیوادونو څخه د وړو د واردولو زیاتوالي لامل د وطني غنمو نرخ او بازار پیکه شوی دی.
اوس هغه ښه غنم په 130 روپۍ دی، تر 130 تر 130 پورې دی. دغه وړو مکمل کار خراب کړی دی. دا د قضا کو دروس وړو چې را روان دي، بیخي تاریخ تیر دی. دلته موږ ته هیڅ په ګټه نه ده، غونډ ضرر دی. د دولت نه دا خواهش کوو د دې دا نرخ لږ جګي، اقلن 160 150 ته خو ورسي چې د دوی هغه خپل مصارف یو بوجه کوټ په 3.5 دی. څه وخت چې د دوی غنم راوځي هغه وختو کې غنم 50 روپۍ کوزي.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي بیا وایي د تیر کال په توپیر ساش کال د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د نوموړي ریاست مرستیال عبدالغفار صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل
په کندز ولایت کې تقریبا په 1,16,16 هکتار ځمکه باندې غنم کرل شوي. نو الحمدلله د غنمو حاصلات ډیر ښه دي. 2,40,000 مترک ټنه حاصلات پیشبینی شوي. د تیرو کلونو په نسبت تقریبا 15-10% پورې په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی.
د معلوماتو له مخې د کندز 80% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. د کیمیاوي سرې او د تراکتور د تیلو پر لوړ قیمت سربیره د طالبانو د سرپرست حکومت له لورې له کروندګرو څخه د وشرو زکات په نوم د غلو دانو راټولول دا هغه ننګونې دي چې د دې ولایت کروندګر ورڅخه شکایت کوي.
د شلو ورونو د کرکټ په نړیوال جام کې نن یو لوبه کیږي. دا مسابقه د هند او ایرلند ترمنځ چې په نیویارک کې به د کابل په وخت د ماښام 8 بجې پیل شي. دا نړیوال جام چې د اکشن بی پورس د امریکا په متحده ایالاتونو او ویسټ انډیز کې پیل شو، په لومړیو دوو ورځو کې دوه لوبې پکې وشوې. په درېمه ورځ درې لوبې، خو نن یوه لوبه ده او سبا ته څلور لوبې په پام کې دي. د دې نړیوال جام پایلوبه به د جون په 9 د ویسټ انډیز او د ویسټ انډیز په باربادوس کې ترسره شي. افغانستان په خپل ګروپ کې لومړی لوبه له یوګانډا څخه ګټلې ده او ټاکل شوې ده چې دوهمه لوبه د شنبې پر ورځ په خپل ګروپ کې له پیاوړې لوبډلې نیوزیلند سره وي. د کرکټ یو شمېر مینوال د کرکټ د نړیوال جام په شلوریزو سیالیو کې د یوګانډا په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ستر برای ستای او هرکلی کوي. په ورته وخت کې د کرکټ پوهان د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د وړتیا ستاینه کوي، خو دا بریا یو ستره لاسته راوړنه بولي او وایي چې پوستر ته پیر افغانستان ګټلې ده. نو دا د دېش کارندوی ده چې افغان لوبډله به په دې نړیوال جام کې شو وسلی شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د شول شلوري جام په خپل لومړي لوبه کې یو ګنده ته ماته ورکړې ده. نور په دې راپور کې
Afghanistan's score a comprehensive victory over Uganda in their opening match of the ICC men's T20.
The Uganda par wand de Afghanistan de cricket mili lobdale de barya shebe de Afghanistan de cricket mili lobdale de session be pawraz de shalawari zanadewal jump khpala lomrai lobake de Uganda lobdale ta pastar to pir ma tawar kda. په دې لوبه کې افغانستان د 15 لوبغاړو په سوځیدو سره مخالف لوبډلې ته 144 منډې هدف وټاکه. د یوګانډا لوبډلې ټول لوبغاړي په 14 اور کې وسوځیدل، په داسې حال کې چې یوازې 55 منډې جوړې کړې وې. د افغانستان کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات ازادي رادیو ته وویل
د نړیوال جام په لومړۍ سیالۍ کې یوګانډا ته 125 منډو په ستر تفاوت باندې ماتې ورکړي. زمنګ تمرینات بدوام لري. تاسو پوهیږئ چې زمنګ لوبډله د نړیوال جام نه تقریبا 2 اونۍ مخکې ویسټ انډیز ته تللی وه. هلته پوره چمتووالی نیولی دی تر څو د غیزي ویشتنځایونو سره او آب و هوا سره آشنا شي.
سادات زیاته کړه چې ملي لوبډله بشپړ چمتووالی لري او هیله لري چې راتلونکي لوبې هم وګټي. په همدې حال کې د کرکټ یو شمېر مینوال د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پر بریا ډیر خوښ دي او دا بریا یې د راتلونکو لوبو لپاره ښه پیل بللای. د غزنی ولایت اوسیدونکي احمد شاکر او د کابل اوسیدونکي ولی احمد آزادی رادیو ته وویل
یو ځای خیلی خوشی او خرسندی اوس وخت کې دا د ډېر خوخی زده چې زموږ د کرکټ ملي لوبډلې او د کرکټ لوبغاړي د یوې بهرنۍ لوبډلې په وړاندې بریا خپل کړه. دا زموږ لپاره ځانګړي خوخی را بخي.
باور وکړئ چې هغه وخت کې ملستر ګوخ کې وبهیدي مکه لمن یو چې زموږ ځوانان دی په ټولو برخو کې خیل استراوړنی ولري
کی برمو خیل یک ځای فخر خیل ځای سربلندی است
زه ډیر خوشاله یم چې افغانستان ملي لوبډلې د یوګاندا څخه لوبه وګټله او دغه سفر یې په بریالیتوب سره پیل کړ کچیر لوبې باید هم منګ بیا هم خپل لوبډله حمایه کوو سپورټوي کچیر وګټي نو بیا د سپورټولو ترڅنګ به ډیر خوشاله هم سو او همیشه د بری دعای کوو ان شاء الله خدای دې همیشه بریالي لري
د کرکټ د چارو پو احمد فرهاد فدایی هم د ملي لوبډلې د لوبغاړو هڅې بریالي بولی او وایي چې دا د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره ستره لاسته راوړنه ده
واقعا که خیلی عالی بود و با یک روحیه بسیار خوب و مثبت انشالله برای بازی بعدی خود که در مقابل
واقعا ډیر عالی و او دوی با راتلونکي لوبې ته چې د نیوزیلند سره کوي په خورا لوړ او مثبت روحیه میدان ته ننوځي موږ هیله لرو چې افغانستان به بل پړاو ته ولاړ شي انشالله تر اوسه افغانستان سیمی فاینل ته نه دی رسیدلی او هیله لرو چې افغانستان به نیمه پای لوبې او پای لوبې ته ورسیږي او ان شاء الله نړیوال جام به وګټي
کوند و ان شاء الله که افغانستان جام جهانی را از خود بکنه
تاکل شوی چې د افغانستان راتلونکي لوبه به د نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډلې سره د سیشن می پورس د جوزا په 19مه د افغانستان په وخت د سهار په 4 بجو تر سره شي په دغه نړیوال جام کې چې لوبډلې د 15 ټیمونو په 4 ګروپونو کې ځای پر ځای شوی افغانستان په دریم ګروپ یا سی کې دی او د نیوزیلند ویسټ انډیز یوګاندا نوی ګینا د کرکټ له ملي لوبډلو سره سیالي کوي له 2013 کال راهیسه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په نړیوالو شلاوریزو لوبو کې ګډون کړای چې تر ټولو ښه پایله یې په 2014 کال کې ترلاسه کړې و چې په ترڅ کې افغانستان د سیالیو د لسو غوره لوبډلو په قطار کې راغلی و
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس 2152 مترو مندلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ
ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوري
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم مر زده المن ولایت مساکلات ولوسوله سړکم کیم مر دا واره چې مر ته د وبوی او تضمین برابر سیس مر ولوسوله د وبو د نشټون سره ډیر مخامخ ده او هیڅ زراعت مر په برابر کې پیدا نه کیږي مر سره د وبو پر برابر باندې کوم کونه وکي او د مر د وطن د منځکی حالات وڅړي چې کم کښت شکشت کولای شي هغه سی تخمونه مر تر کې مر ملک په پوی رچ مر کم کښت وکړو
ذات غلام محمدی ازادی رادیو کارکون کو ته سلامونه وړاندې کوم بال سلام زمنګ زای کی تخبوت راضی کو واسطه ولری او ماسیسی والا چې واسطه سوب لري ها تور کوي او چنل لري او انجینران بس خپلواګ نه دي ما خپل خپلوانو تور کوي سو زما کولری غو تنور کوي زما دا خواهش ده ماسیسونه چې انجینران خپل خپلواک او ټاکی او دلته واسطه ډیره ده انجینران خپل خپلوانو ته کومکونه ورکوي مساره مسچ ده او حقدار ته حق نه رسی ماسی ولا انجینران ډیر ګران دي خبره چې خپل خپلوانو سره کومک کوي غنم ارڅور کوي نور موادونه او زمکه څوک چې ولري غوتنه ور کوي کوټیم داسې دوا د ټولم خپل خپلوانو ته ورکې را ول سوالې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څنګه بخیر شپ شد
زابل ولایت میړی کنی ول د نوم سردار محمد اکیار دغه د دلته مشته خو یو شی مې درا کول سوی نه بار را کول سوی د تخمون را کول سوی دی یو شی مې درا کول سوی یعنی د وبوش کمزوریم دلته ستا وبون ډیر سخت کمزوري دی په شمسي په سولارانو باندې را کار هغه مو په پمزه کلان ډیر کمزوري دی نو باغونه مونږ ډیر توج دی او تخمون مخمونه نه درا کړی یو شی مې درا کړ
ستاسی پیغام ستاسی نظر
څلور بجې او دېرش دقیقې